سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربی اماراتو په یو کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یو لیک کې چې پرون خپور شو ویلي د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتیدنې لپاره د ځینو افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي خو د هغو د بیا څیړنې لپاره اقدام نه دی کړی. مکال ویلي چې له دې ډلې ځینې افغانان بیرته افغانستان ته تللي هلته چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پخوا یې د خلکو د ایستلو او میشتیدنې په پروسه کې د ځینو خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان درېمو هېوادونو ته انتقال کړل او له هغه ځایه یې په امریکا کې د هغو د میشتیدنې پروسه پیل کړه، خو لا هم ځینې کسان په پاکستان، متحده عرب اماراتو او ځینو نورو هېوادونو کې انتظار پاتې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیوډو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. سی پی جی چې مرکزی په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ او وروسته استخباراتو هغه ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي دي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیوډو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغو ته یې معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید و شرطه ژر تر ژره خوشي کړي او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500 زره نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکیټونه ترلاسه کوي. د پروګرام پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو پر راتلونکي پانګونه ده. په پرمختللې نړۍ کې د ښوونځیو ماشومانو ته په بشپړ ډول غرمنۍ ورکول کیږي، خو په افغانستان کې په کم اندازه د یونیسف یا دبلیو اف بی لخوا بسکیټ یا نور غذایی مواد پر کوچنیو زده کوونکو ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 12 میلیون داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ترکیه پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیه پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 281 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. دا لایحه په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته رسمن نافذیږي او تمه ده چې دا کار ډیر ژر وشي. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې سره دا هیواد د ناټو پورا غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. اوس یوازې هنګري پاتې ده چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او متحده ایالاتونو په عراق کې هغه اهداف ویشتلی دي چې ایران پلاوه ملیشي کار ترې اخلي. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګاه سنت کام پر نوویل چې ځواکونه په عراق کې پر هغو تاسیساتو یو اړخیزې هوایي حملې وکړې چې د کتایب، حزب الله او نورو ایران پلاوه ډلو وسلوارې کاروي. سنت کام پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې په دې حملو کې د کتایب، حزب الله مرکزی قرارګاه، زیرمتون او د راکټونو د توغولو روزنځایونه په نښه شول. بیان زیاتوي چې دا بمباري د عراق په لویدیځ کې د الاسد پر هوایي ډګر د جنوري د شلمې د برید په ګډون د کتایب حزب الله د حملو ځواب و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو لنډه خبري برخه لومړی وړاندې کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د بی پولی خبريالانو ټولنې په ورسته ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د یو شمیر خبريالانو نیول غندلې دي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې ویلي د طالبانو دا کار په افغانستان کې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د طالبانو استخباراتو د جنوري له ولسمې د احسان اکبري په نوم یو افغان خبريال بندي کړی دی. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د بی پولی خبرلانو سازمان وایي طالبان باید د افغان خبرلانو د کار خنډونه ګرځي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو استخباراتو تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه درې افغان خبرلان نیولي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشي کړي. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې د کیډو نیوز جاپاني اژانس خبریال احسان اکبري چې د جنوري په لسمه په کابل کې نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی. احسان اکبري لومړی د طالبانو استخباراتو ورغوښتی وو او په سبا یې طالبان دغه کور ته ورغلي او له هغې د کار وسایل هم نیولي او په خپله زانه سره وړه. په دې اعلامیه کې د بی پولی خبرلانو سازمان د جنوبی اسیا څنګ په اول راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبرلانو بیا بیا نیول د خپلواک خبرلانو د ویرولو او د رسنیو د هرې بڼې د ازادي زپل دي. د بی پولی خبرلانو سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره احسان اکبري له بنده خوشي او د نورو خبرلانو تنبیهي بندیانول ودروي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د احسان اکبري په خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د کمیټې په بیان کې ویلي د طالبانو د حکومت وایي ځبه ولا مجاهد د اکبري نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي. خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیډو نیوز خبريال یې ځکه نیولای چې ګواکې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغوی ته معلومات ورکول. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د طالبانو چارواکي باید اکبري بې قید و شرط سمدستي خوشي کړي او د مطبوعاتو د کارکونکو د کار په خاطر دي د هغوی له نیولو ډډه وکړي. تر اکبري وروسته د ګردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس څښتن احمد جواد رسولي او اډیټر عبدالحق امیدی هم د طالبانو استخباراتو د دوه ورځو لپاره بندیان کړیو. د طالبانو ځواکونو بیا په خوست کې هم تیره اونۍ د نن اف ام رادیو ودانۍ ایسار کړی او د دې رادیو لږ تر لږه درې کارکونکي او خبريالانو بندیان کړي. د کابل پریس کلب مشر او د خبريالانو د حقونو ملاتړی عزیز احمد تسل وایي د طالبانو په واکمنۍ کې خبريال او د بیان ازادي دواړه ځپل شوي.
د 2014 ل پایل سره د خبريالانو زندان کېدل او په غوي باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. تلسم تاریخ باندې جنوري دوه خبريالان بل کې ونیول شول. خوست کې می ورسنه و تړل شول. تازه مختدغه سی ریپورتونه راغلي دي چې خبريالان تویل شوی دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغو ډلو خبرونه خبره کوي چې غد اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خبري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادي باندې مطلقاً بندیز دی.
طالبانو له بیا واکمنې رئیس ګن خبريالان نیولې او بندیان کړي. لدی ډلې یو هم افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی دی چې د 2023 کال په جنوري کې بندي شو او 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې تیر کړي. هغه تر خوشی کېدو او فرانسې ته تر رسیدو وروسته وویل طالبانو ډیر شکنجه کړي او لد سره غیر انساني چلند کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلیو 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو د نقض یو 13 پیښې ثبت شوې چې پکې یو 13 پیښې د خبريالانو د نیولو شامل دي.
و موریدل چې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وای د 2014 کال پایله د افغان خبريالانو پر وړاندې د طالبانو ځپونکو اقدامات زیات شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وای طالبان د بیان ازادي او د خبريالانو حقونه تر پښو لاندې کوي او خلکو ته د اطلاعاتو در رسولو مخنی ولیده. طالبانو تیر یو اونۍ په کابل او په خوست کې لک تر لګه شپک خبريالان او رسنیز کارکونکي نیولې دي. صفی الله ستانکزی د کابل پریس کلب له مشر عزیز احمد تسل سره د افغان خبريالانو پر اوسنی وضعیت مرکه کړې.
د جمهوریت له سقوط وروسته له بعد مرغه د افغانستان خبريالان په خو وضعیت کې نه وو او نه هم دي. 2023 کال نیمای نه را دی خواته یو څه وضعیت ښه نه شو ورته ویلی، خو هغه پیښې لږ راکمې شوې وې. او د 2014 له پیل سره د خبريالانو زنداني کېدل او په غوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. تلسم تاریخ باندې جنوري دوه خبريالان کابل کې ونیول شول او خوست کې می ورسنه و تړل شول. تازه مختدغه سی ریپورتونه راغلي دي چې خبريالان تویل شوی دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې غد اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خبرې یا مثلا خلاف جګړه کوي، یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی. هغه بیان ازادي چې دوی د جمهوریت په وخت کې ورنه سوء استفاده کوله هم د طالبانو، کله به هم چې د جمهوریت د مخالفه ډلې له اړخه برید وشو بیا خبریال مجبور و چې د هغوی نظر واخیستل شي. اوس هم یو شمیر جنګي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي هیڅ خبریال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو مخالفینو چې د اوسني حکومت یا د طالبان د اوسنۍ ادارې خلاف جګړه ایز بریدونه کوي یا هغه نه خبري، همدارنګه سالم انتقاد چې کوي د طالبانو د مشرانو په وړاندې یا د طالبان د ادارې په وړاندې هغوی ته اجازه نشته.
تسلسب نو د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالی څه معنی لري؟ څنګه کیږي خبریالی؟
خبریالی ته په ډیره ټیټه سترګه کتل کیږي او د خبریال ارزښت له بده مرغه د دغه طالبانو له لوري دمدوی د ظالمو کړنو له لوري له خبریال سره یو ډول د ولس هم دغه ولس چې هغه د طالبانو طرفدار دی هغو ولس تر مابین زه او د خبریالانو تر مابین فاصله ایجاد کړې ده. ارزښت یې د خبریال له بده مرغه چې وایو په ډیر تعصب سره وایم چې هغه اوس صفر شوی دی. نه خبریال ارزښت لري، نه بیان ارزښت لري، نه ازادي ارزښت لري، نه هم رسنۍ په افغانستان کې ارزښت لري، ځکه دا د طالبانو کړنې چې دي دا د یو دیکتاتور حکومت ته ورته دي. کوم حکومتونه چې هغه په خبریالانو باندې ظلم فشار راوړي هغوی ظالم یي، هغوی جابرانه برخورد کوي چې زموږ له خبریالانو سره له بعده مرغه د هر وخت طالبانو ښه چلند نه دی کړی.
د خزینه خبریالانو په مورد د تاسو اندېښنې څه دي؟
د ښځو لاریونونو ته اجازه نشته ده، حتی په یو شمېر ولایتونو کې خو ښځې مطلقاً بندې شوي دي له رسنیو څخه. د ښځې غږ حرام بلل شوی دی، هغوی په رسنیو کې خپل غږ نشي اوچتولی.
که وضعیت دغسې دوام وکړي څه به پېښ شي دي تاسو په نظر؟
د خلکو هغه یو مسلم حق چې هغه اسلام ورته حق ورکړی دی چې هغه ازادي د نطق ده، د بیان ده، هغه یې ترې اخیستلې ده او هغه اساسي قانون چې هغه د جمهوریت په وخت کې وو که اوس چې دوی افاده کوي هم دا د رسنیو قوانین شي دي ټول هم دغه حق ورکړی دی چې ولس د دې حق لري چې اطلاعات ته لاسرسی ولري. په افغانستان کې هم اطلاعات محدود شوي دي، هم معلومات اصلا شته نه دي. نو موږ د افغانستان د خبریالانو د خدای چاره وکړي د اوسني نظام کړنې چې ګورې واقعا هم د تعصب وړ دي. افسوس کوو چې کاش دوی د دغه خپلو اعمال نه لاس اخیستی وای. یعنی دلته خپل سوال دا پیدا کی نو که طالبه که په تا کې مشکل نه وي نو ته ولې له قاده و بیریک که تا که مسئله نه نو خو پریده چه خلق خبره و که پریده چه رسانه آواز جک کی نو دی آواز جگه دلو تا چوک نپریدی. نو موگا دیر خپایو پا دی وضعیت باندی واقعا نمندیخ منیو دی خبریالانو وضعیت باید تغییر شی اغوی باید پریخو دل شی چه آرام سا واخلی.
دی کابل پرس کلاب مشر عزیز احمد تسلو چه پا افغانستان که دی جورنالستانو پر وضعیت خپل نظر سرگندو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو، شپه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه یو امنیتي غونډه جوړیږي. د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې دې غونډې ته د افغانستان له لوري کوم استازی نه دی بلل شوی. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د غیوات پلازمینه موسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړه شي. کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبري وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترګري سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي د غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم د غونډې ته نه دی بلل شوی. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په موسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه دا ډول غونډو له جوړولو د موسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي، د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
فبروري میاشتې په اتلسمه یا نولسمه نیټه، یا کېدای شي دوه ورځې پرلا پسې، یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو اوویشتمه یوویشتمې پریکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل هم په دې کې بررسی کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون راداوت کی، تر څو چې خپل موازی نور هم کلک کی او د خپل نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې ساتلي، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیر اونۍ په مسکو کې یوې خبرې غونډې تو ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیز او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا که څه په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد لخوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ سیوا ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. طالبانو په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځو یو ټول کړي.
ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د ده د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان په اړه شخیدلی یو.
دا د نثرو د نظم د سرحدونو داسې پکې د منځ تللي ښکاري.
شعر لرو.
او مخولې ارزوګانې نیمې لوڅې نه په کور ایساری دلی نو وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د سرخونی انا مقبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار شپږ د کېجم په امدیه خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې د کتاب پلورنځو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شاخ او نوم نه خپریږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېره اونۍ په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. لننه نږدې دېرش لسیزې مخکې لا ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی، د هندي ولاصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1983 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلادیش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان رشدي د قتل فتوا ورکړه او د ده د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یوه امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنې شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو تر څنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمیني دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې ده د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخ استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویی ریالیزم دی، پیښې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیښې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک وایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپل رشدي په یوه مرکې کې ویلی وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطانی آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو 1900 کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه هم دا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحد ایالتونو کې وکس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بل ورځې په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطانی آیات ډیر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو معنا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډیر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په ټول وتلو کفر ته وزي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهری معنا له مخې که چیرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختلليو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ورزیات نه شول، زده څه دي بیرته تکرار کړل. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډیره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وشبړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا و نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې وو او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لزګونه خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب لورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب لورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروستی تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوی.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیه باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دوی باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوستي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجیب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو یې بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلای چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطره کتابداریو ته دا ویلې کتابخانو ته چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو او ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بلې خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ویر لړلای داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړي ده چې وایي د لنګواله په وخت د وی مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لاسوب شي وحل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظومه سر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه سمی له استاد درویش تورانی سره شخې دلی او لمړی د دې خبري وضاحت ترې غوښته چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي. شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس دا غوسه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیج څوک له امر ته وای او څوک سور ته وای. نو او خیال لاس یې خو هر خیال چې راځي اول ور راسي خام شکل کې اسی بس خسر پیو وای یو را غوندي او ورو ورو بیا یو خبر ورسره نشلی بیا بل خبر ورسره نشلی بیا بل نشلی دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلو دا هم دغه ذهن دی یو خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تیرې دی او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېنستم بلې کورو مې دا وکړې دا.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې سوې ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوې ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشحاله برخه نه دی راخستی؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخ ته دغه ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزر هم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی دی. یو ستونزه ختمه یې بله راپورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاکه تصور بنیادی دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خوري شي بیا. نو دلته چې دی که نه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه په انګریزي کې سټرګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزه ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یو مثالي ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یو مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه دا مثالي ټولنه چې راشي د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی به حرکت کوي. نو اوس چې ته ګورې هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی هغه څه غوښتنې لري، او هغه غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پاله وړي هغو چې دی کښېنولی دي. که دغه راسې که نه هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه، دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه چې هغه کې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه، مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مه، شاعر مجبور دی چې په دا لاره بځي. شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې، او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطون څه راواخې که نه، چې هغه وویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به دا هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وویستې که نه. نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کله چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونان او د ویده ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ڈرامے چې و ټریجډي دی او کمیډي دی کمیډي د خوشحالي د په خوشحالي باندې ختمي او ټریجډي چې دغه څه دردناک ده او هغه ارستو چې پولیټکس کې کانا هغه د کتارسس دی او د تصور دی کانا چې دغه چې خلک ګوري په هغه وختونو د تیاتر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړی که نه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې څوک در تیاتر سر راووت چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي ماکم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاته دی چې وژاړي نو دا وځي که نه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي که نه نو دا هم چې د غم و په ټریجډي و دا شیان چې په به په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي که نه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې که نه چې د تې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم وي او دا خوف ورسره چې ما سره سینی چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو لویو فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی وو او دغه په دې راغلی وو په دغه هم په ذهن کې راغلی وو چې دا د انسان براتګ چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدریږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویر لړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه ښه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه وي بیتونه وي نو غلس بیت وي ته یو بیت پکې ووایم بس نو هغه بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دي که نه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه لوی دستاره ته شروع کوي تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده که نه یو فلم دی روان دی که نه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي که نه هره کیسه پر خپل ځای یو سین دی بیل تراله بس او دا ځای دی وکاتی یا بل بلړ یا هغه ځای وکاتی که نه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د براتګ حماسه ده
او بل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته یو سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا دونو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا دونو ډبرې راوړي دي خو سیدا هغه ساده دا خوش دي استعماله کړه چې موږ ته استعماله کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگله به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بادشاه به پکې اوسي رابل به پکې اوسي تا څه دا کیسې کتارې سره راټول کړي دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا غس او دا هغه چې کوم هغه استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه تا ته دغه ویلی سم که نه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي کنه، خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم. کوشش یې کاوه کنه چې هر شی به تاج محل سره تاج محل سوی نه دی، خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي، په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلې دي، نور شیان لګېدلي دي. نو زه دا وایم کنه چې دغه د نثر او د نظم دا خبرې بیل کیسې دي کنه، بس شاعر شاعر دی، هغه ته چې خبره راځي او خپل خپل یو شکل اخلي، او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شو دغه شکل مقصد دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پرسنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی کنه، په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي، دا د معرام یو نوی شی ورننوتلی دی کنه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه، هغه چې یو شی زیږي کنه، نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري او زه خپل کار وکړي کنه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر چې معرا نظمونه ما نور هم لیکلي دي، زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته، معرا هم شته، خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي، دا داسې دي لکه بیخي ور نثر ته نږدې دي، لکه د نثر جملې دا چې ما چې لیکلي ده چې ته ووایه، نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي. دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشان چې په شاعري کې دا ټول صدا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف ب نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه، د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي، او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان او دریادرخانی نقل چې دی اوري، لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي بابا خر ښکاري.
تر کومه ده چې ما د کتاب ولوستې، دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه، یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیانو د شعر د مختلف قسمونو د څه ارزښت لري، دا موږ اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومېډي وکړه، دا څه ارزښت لري، دا چې دنیا ته ډراما رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته، نو دا ټول شیان ارزښت لري، دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان یې تخلیقي، انسان ته چا دا نه دی ویلي، انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دا شعر دا د ته په خمیر اخښلی دی، او دا یو وای چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وای، یو هغه چې دغه دومره ډیر نه دی دا شی په دا په خمیر کې، لیکن دا چې اوریا دا اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی، نو دا شی اوس دا چې ته دې ارزښت دی، نو دا ارزښت دا ټول شعر چې د ادم اولاد شر راغلی دی د مزیک د دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلی دی دا ورسره ملګری شوی دی، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایي، دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایي کنه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ هم په نظر دی ته هم کتلای شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسیدلې دي کنه، دی رسید بنیادی شی دی، هغه دی هغه استتیک ویلیو چې ورته وایي، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایي، هغه په کیسه کنه، چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شیانو باندې خبره کوي چې اواز دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا د تلی چې په دې کې استتیک پلیجر چې ورته وایه هغه جمالیتی هیز چې ورته وایه خون چې ورته وایه هغه څومره دی دا نو بیا اوس یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلی دی یو معیار دا دی دویم دا دی چې بیا موږ تاسو زموږ کرکتون کې چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شیستا په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو د عادت شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه گزارېږم دا بل چروان کې دی ویل گزارېږي دا توازن دا هغه په دې دی نه پوهېږي خو بس دا چلولې ده چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دا چلولای شي موږ هم بس دا شاعری دا عاشق کوو کنه سایکل دی چلوي اوس دا نور کس چې دی هغه بیا چې په دا خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرزینو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اوریده
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایشت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو دا شعر د دوی په شخ کې سره اور
اسمان تکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی پدې منس کې داز میخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان تکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی په دې منس کې داز میخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړې شګی د محال د منګوټی د غړې شګی د عجل د پریختو غتو شمیرلی د عجل د پریختو غتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور د لارو د خپو تناکی د باور د لارو د خپو تناکی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ويرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلاندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلاندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چا د خاورو ټولولی د غرزنګ لهادو کماتو قرار سړی د غرزنګ لهادو کماتو قرار سړی هر سکون د خوځیدو پاپۍ نیولې تور ماخام دلمر دلوی څراغ تور ماخام دلمر دلوی څراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولې تور ماخام دلمر دلوی څراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولې د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلې د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي نو اسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو اسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی اسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی چې پدی کی خپل واکه انسان ته وې چې پدی کی خپل واکه انسان ته وې چې پدی کی خپل واکه انسان ته وې زا آزادی چې په کومه مخسخه زا آزادی چې په کومه مخه زغلی
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اتل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونی چاري د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شو. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه شمور چیر و راغلی چې کتنې محلات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټه نو کړل د غزې د جوړولو لپاره چې دا ولې ورغسی یو حالت پاتې سوی دی. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د غزې یو خدای کار بیرته درېدلی وو نو دا غزې لپاره د امیر بن صاحب حب الله هم د خاص هم د سپارښتنه دا و چې د غزې نو چې کوم د غزې یو حالت کې یغ چې جوړ شي مخکې مصیبت چې تای دی کړي نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې د غزې ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریکو مؤسسات هم وايي بعضی مؤسسات هم کوم کنه کلی دی پر غول کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز جمعنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو موري د غراز ویل چې د سپر دولس په نوم یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلې دي ورته چې په څوک نه راتیږي که چا کړی وي نو هغه د دې څخه لاسه دی نشته. هغه سره محکمه روانه تر څو پورې چې موږ دغه شی بیرته راخپلو. نو په عام کې زموږ خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی. سړي د یو سړي حق دی غصبوي. دا د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی. ملک مشترک شتمنی ده. باید د دې نه سړي لرې واوسیږي. بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي، همکاري وکړي، نه دا چې دوی پر هغه باندې راسکیږي او هغه ځای دی غصبوي. نو د دې لپاره کلک هوډ لرو. انشاءالله چاته اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامه بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه سره شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول شي.
زما نوم پیداګل دی. د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان نیکه، احمدشا بابا، نازو انا، کم کندهار چې پیژندل کیږم په همدې خلکو دی. حکی اولیات هم باید دته ورکه وسي چې دا ورغول سي ځکه سیلانیان ځي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشا بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار شزه بلل کیږي د یو لسو څلور بیا او یو لسو شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوری حکومت دا غمحال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې اجمنه کړې و خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چاري وځندېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د دروي میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهور ده چې وای په یو لسو څلور ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغوی سره د کندهار شار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی له شاره دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغوی به څرنګه له دښمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله. بیا دا خندقونه او دیوالونه ودان نه شول. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
چھکاوائے سمرا گئے پاخر کے میں نے سیرن پائمالا کرم چیمی